په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته شرح خلاص. د خپرونې زه فریبا ظاهر د قادر چلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به د یونما د تازه راپور په اړه واورئ چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی. خو د افغانستان ولسمشري مڼۍ وایي چې دوی به پر دې راپور باندې غور وکړي. د ناټو تړون د غونډې په اړه به هم واورئ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پلانې اندېښنې محسوسې پکې ښکاري. تر دې هر څه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یو مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اوه طالبان وژل شوي دي. د خوست ولایت چارواکي وایي غلام خان بندر د راروانې دوشنبه په ورځ د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونو یې د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې په یو مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اوه طالبان وژل شوي دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار په 11 بجې شاوخوا د راکټ یوه مرمۍ د زاړه ښار د مدرسې د طالبانو مینځ کې چاودېدلې او 15 کسان یې مړه او بخښي 14 کسان یې مړه او ټپیان کړي دي.
د
زاړه ښار په یو مدرسه کې چاودنه شوې ده. راپورونو له مخې په مدرسه کې یو ماین ایښودل شوی و او شاګردانو چې تماس ورسره کړی نو ماین چاودلی. په پیښه کې اوه کسان شهیدان شوي او اوه نور ټپیان دي. ټپیان د اشکمش مرکزي کلینیک ته لیږدول شوي دي. ښاغلی اسیر زیاته کړه چې سیمې ته د څیړنو لپاره یوه ډله استول شوې ده څو د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي. عیني شاهدان وایي چې د دې پیښې قربانیان ټول له 1300 کلونو کم عمره تنکی ځوان طالبان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګاش په د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د طالبانو حمله د ملي اردو لکلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبانو وژل شول. د دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویل چې په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې غلام خان بندر د روانې دوشنبه په ورځ د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ بیا پرانیستل کیږي. د خوست د والی ویان طالب منګل نن پنځشنبه ازادۍ راډیو ته ویل ولسمشر اشرف غني د خوست والی ته ویلي دي چې غلام خان بندر به د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ د چنګاښ له دوهمې نیټې پرانیستل کیږي.
جلالت ماب جمهور رئیس خوست والی ښاغلی محمد علیم فدایي سره د تلیفوني اړیکې پر مهال ویلي چې خوستوالو ته د غلام خان بندر په اړه ډاډ ورکړي چې دا بندر به 15 ورځې وروسته خلاصیږي او دا به دوه اړخیزه سوداګري به د دې لارې پیلېږي.
چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله نږدې 400 کیلومتره لنډه ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. د ترکیه دفاع وزارت نن پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویل د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد د بابر د خپړې په نوم دا عملیات د سه‌شنبه په ورځ د ترکیه پر پوځي اډې د کورد وسلوالو د برید په ځواب کې پیل شول. د یکشنبه او سه‌شنبه په ورځ هم د عراق په شمال کې د ترکیه د هوایی پوځ په حمله کې د پی کی کی اهداف په نښه شول. ترکیه، متحد ایالات او اروپایي ټولنه پی کی کی چې له 40 کلونو راهیسې د کردانو لپاره د پراخو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ترکیې د حکومت پر ضد مبارزه کوي یوه تروریستي ډله ګڼي. ورسته لدی چې د سپینې مانی د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د کتاب ځینې برخې په دریو مهمو امریکایي ورځپاڼو کې خپرې شوې. د امریکا عدلیه وزارت په یو بیړني غوښتنلیک کې له فدرال محکمې څخه د دې کتاب د خپرېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا غوښتنلیک پرون شپه ناوخته د واشنګټن یوې فدرال محکمې ته وسپارل شو او د جمعې ورځې لپاره یې د استماعیه غونډې غوښتنه شوې. د عدلیه وزارت استدلال کوي چې بولټن د دې کتاب له چاپ مخکې د مخکتنې پروسه چې د موافقه پرې کړې وه په خپل سر پریښي او د کتاب د ښه خرڅلاو لپاره یې د محرم اطلاعاتو د خپرولو پلان جوړ کړی. په تیرو دوو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د ملي امنیت د پخوانیو سلاکارانو د کتابونو د خپرېدو د مخنیوي هڅه په دې پلمه کوي چې ګنې په هغو کې یو لړ داسې محرم اسناد راغلي چې د متحدو ایالاتو ملي امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. ولسمشر ټرمپ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې بولټن درواغجن سیاستوال بللی دی. او برطانوي سندرغاړي ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه. د لین کورنۍ نن په یو بیان کې د نوموړې د مړینې خبر ورکړ. بیرالین په هغو پوځیانو کې چې په بهر کې په جګړو بوخت وو او په کور کې دننه خورا زیات مینوال درلودل. د هغې مشهوره سندره د ډوور سپین ګړنګونه هغه سندره وه چې له جرمني سره د جګړې پر مهال یې د ویرې تر څنګ امید ورکاوه. د لین د کورنۍ په بیان کې د نوموړې د مړینې علت نه دی ښودل شوی.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. نمایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلون کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر مانی وایي چې د فساد په اړه هلې ځلې جدي دي او ټینګه اراده ورته لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد، اما آنچه که واضح است اقدامات عملی و تعهد و اولویت رئیس جمهور و حکومت برای مبارزه با فساد در 5 سال گذشته است.
دا به هم وری چې د افغانستان د امروختي وزارت شمیري شي چې په دې هواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر 29 زره ډیر سوی دي. د دې وزارت مرستيال ویان نور الله ترکی
په تیرو څلورو ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې تر سوی دي چې د غلو جملې څخه 450 مثبت تر شوی.
اخو په کونړ کې باید د وژلسوي جاپاني مرستندوی ته څو ناکامو را په لاس ته جوړ سوي ویلګشت ارهټ په وسیله د کونړ د نورګل د نږدې سل جری بزمکه خړوبېدو پړه یو تفصيلي راپور وري. د کونړ د کرنې او مالداري رئیس نجیب الله عادل وای
د ټکنالوژي ډیره ساده ده، هر څوک یې شي کولی او بل د محلي موادو نه جوړیږي، یعنی د کونړ ټولو ولو کې د دې امکان شته دی. زمونږ غوښتنه د ولس نه ده چې دا په خپله جوړ کې ډیر کم مصرف پرې راځي او خپل ځمکې وچې پرېږدي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې کور کلی هم میروي. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلون کړي. یونما خبرداري ورکړي چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلای شي. اسما سروان په دې اړه تفصیل راکړي.
له فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپریل پورې په ګڼو برخو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اغیز لاندې راغله. خو وای چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډیره لږه څارنه، د فساد ضد د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوي دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځان ته واړوي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي جیلینیا بیلی کیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یوناما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې یې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکاوه. یوناما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د درېدو پر سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یوناما وایي مرستندویان د افغانستان د حکومت له لورې د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمې کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره به په خپلو پښو درېږي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالر مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په 15% او د حکومت د مصارفو په 15% کېږي. راپور وایي څه کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کوي.
تاسو د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې مو د افغان حکومت پاتې راتلو په اړه د یوناما د تازه راپور جزئیات واوریدل، خو اخوا د ولسمشری معنی ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې به خبري غونډې ته د همدې راپور ته په اشاره وویل.
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد.
لوی د فساد په ارتباط په د ملګرو ملتونو وروستی راپور مطالعه کړو، خو څه چې واضح دي عملی اقدامات او د حکومت او ولسمشر له فساد سره مبارزې ته ژمنه ده چې په تیرو 15 کلونو کې لومړیتوب ورکړل سوی دی. په تیرو 15 کلونو کې له فساد سره مبارزې ته دولت او په خپله ولسمشر د یو مهم اصل په سترګه کتلی دي او اولویت یې ورکړی دی. دوستانو د هم د افغانستان د ولسمشری مرنۍ خبرګون چې د یوناما د راپور په اړه یو کړو په دې اړه نور جزئیات ازادي راډیو په نور خبرونه کې هم اوریدلی سي. اوس زموږ د خبرونه ادامه لري.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادي راډیو
په ناتو سازمان کې ځینې سرچینو لویدي رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دی پلان چې غواړي له جرمني څخه خپل پوځیانو باسي د ناتو د دفاع وزیرانو پر دوه ورځنۍ غونډه اخیز کړی وو. د ناتو تړون د دیرش غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډه پرون چهارشنبه پیل شوه او نن یې هم دوام درلود. سرچینو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلان له کبله هم اندېښنې په دې غونډه کې محسوسې وې. جمهور رئیس ترامپ پلان لري چې د راتلونکي کال تر میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. په دې اړه د جرمني د خبري اژانس رپورټ نور جزئیات فرشته جلازې وړاندې کوي.
د سرچینو په حواله د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هڅه کړې چې له جرمني د امریکایي ځواکونو د وتلو اغېز کم وشي. ستولتنبرګ ویلي چې په اروپا کې د امریکا حضور د ټولو متحدانو لپاره مهمه خبره ده، خو په جرمني کې د پوځیانو د حضور څرنګوالی یو دوړخیزه مسله ده. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په جرمني کې 4500 عسكر او ملکی کارکونکي لري. د امریکا متحده ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې په جرمني کې پوځي مرکز جوړ کړ. دا په اروپا کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي مرکز دی. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جون په 15 پر جرمني تور پورې کړ چې د ناتو تړون د تمویل په برخه کې خپل ژمنه سرته نه رسولې. د دې سره سم ترامپ ویل چې په جرمني کې د خپل پوځیانو شمیر 25000 ته راکموي. د ناتو یو شمېر ډیپلوماټانو د مسلې ته په اشاره اندیښنه څرګنده کړې چې د امریکا او جمهور رئیس شای په یو ورخیز ډول له افغانستان هم خپل اسکرو باسي. یو شمېر ډیپلوماټانو د جرمني خبری آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت لپاره د امریکایي ځواکونو حضور حیاتي اهمیت لري. هغوی ویلي چې داسې اقدام له اروپایي متحدانو سره د امریکا پر تعهد تیری ګڼل کیدلی او د افغانستان امنیت ته داسې پایلې درلودلی سي چې اټکل یې نسي کیدلی. د ناتو تړون په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پر مخ بیایي. خو یو شمېر ډیپلوماټانو د جرمني خبری آژانس ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، ناټو به مجبوره شي چې فورا په افغانستان کې روزنیز پروګرامونه بند کړي، ځکه اوسمهال د ناټو ځواکونه د امنیت په برخه کې پر امریکایي قواوو متکي دي. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې د ځینې شرایطو په بدل کې منل شوی چې امریکا به د راروان کال تر پسرلي خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د ناټو غړي غواړي چې په راتلونکو میاشتو کې پر دې مسله خبرې وکړي.
دوستانو، خبره د ناتو د غونډې ده. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ وویل چې طالبانو په قطر کې د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې وه چې اور کم به مراتوي، خو دا ژمنه یې سمه نه ده عملي کړې. بل لور ته په وروستیو کې یو شمېر امریکایي سناتورانو د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. دا اندېښنې د سولې پر بهیر څه اغېز کولی سي؟ احمد شیبر د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني مرستیال حاجي دین محمد سره چې تر اوسه د طالبانو لاس تاسو سره هم له نږدې کتلې دي مرکه کړې او لومړی د نړیوالو د اندېښنو سربېره له طالبانو سره سولې ته د هیلو پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی دین محمد په ځواب کې وویل،
موږ خو چې کومو غونډو کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغوی هم موږ کار لپاره اماده لیدل چې امادګي لري د خبرو لپاره، ځکه په ډېرو مسایلو باندې هلته باس کېده، بلکې هغه خو اجرایي درلوده، خو البته لکه یو تفاهم و او یو یو د بل د نظر نه خبرېدل وو. نو په دغو کې خو موږ په دې باندې پوهېدو چې طالبان امادګي لري، خو البته دا خبره چې خپل بندیان خلاص کړي او ځان د امریکایانو د سنکشن لیست نه دوی شیان نه خلاص کړي، دا ګام د دوی غوښتنې دي.
ل دې غوښتنو کې تیر شو، فرضاً دغه د اورکم په برخه کې پرون د ناټو عمومي منشي هم انتقاد درلوده، ویل چې کومه ژمنه چې طالبانو کړې وه تر اوسه پورې شخړې نه دي راکمې کړې. دغو شیانو ته که وکتل شي، یو څه بیرته مایوسي باید وي او کنه بیا هم هیلې ډېرې دي چې افغانان د سولې په خوا روان دي؟
زه خو داسې وایم چې نه، افغانان باید د سولې خوا ته لاړ شي، او د دغې موافقې نه چې امریکایانو ورسره موافقه کړې ده چې خپل قواوې وباسي، چې امریکایي قواوې وځي د ناتو ماتو خو خپله ورسره وځي، ځکه خو هغو پورې تړلي دي، داسې ډېر مستقل نه دي. نو په دې اساس باندې امریکایانو دغه نه داسې معلومېږي چې هغوی تصمیم لري چې افغانستان نه ووځي. نو چې افغانستان نه ووځي او د ناتو د خلکو هم ورسره ووځي، نو ښه خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل وینې تېرېدو یا د یو بل جنجال مخنیوی وشي.
جنو امریکایي سناتورانو په وروستیو کې اندیښنې څرګندې کړې دي چې طالبانو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د سولې په تړون کې هغه څه عملا ګامونه نه دي اخیستي، مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغه خبرو ته که وګورو، بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېرې دي او کنه؟
زه خپل خدای څخه فکر کوم چې موږ باید هیله من وسو، او دا شرایط د نړۍ همداسې برابر دي. د امریکایي قواو دا مشران چې کوم تصمیم نیسي، لکه ټرمپ او دا نور، هغوی خپله معاهده طالبانو سره کړې ده، امضا یې کړې ده، او په دې اساس باندې نو موږ خپل افغانان داسې فکر کوو چې د موقع نه څنګه استفاده وکړو، او دا کار به کېږي خو داسې ونیسي چې لکه موږ په ضرر شي، چې داسې ونیسي زموږ په ګټه وي چې لکه افغانانو خپلو کې تفاهم کړی وي په همدې وادې وتلو په وخت کې، او بالاخره دوی یو جوړجاړي ته رسېدلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا په خوانې مرسیل حاجی دین محمدو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 2 پر منځنی چپا 12 شپنوي او د افم پر سال 15 صفه په ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدل سي. دوستانو د خبرونه په دوام کې نو راپور نه هم لرو خو اوس په ورسو کونر ولایته په افغانستان کې د وجلسوي جاپاني مرستندوی تیتسو ناکامو را په لاس د جوړ سوی بیلګشت ارهټ په وسیله د کونر د نورګل نږدې سل جریبه ځمکه خړوبېږي. د سیمې اوسیدونکو وایي د همدې ارهټ د اوبو له کبله په هر فصل کې پریمانه غله دانه کېږي. د ارهټ په پر هغه کانال جوړ سوی چې ډاکټر ناکامورا د کونر له سیند ایستلی وو د محل پرې په زرګونه هکتار مځکه د کرکیلې وړ سوې ده. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
تیتسو ناکامورا مشته خو د لاس نخې لا هم شته او خلکو ته د ژوند نخه پاتې اوبه ورکوي. د نورګل ولسوالۍ اړوند د کانډۍ کلي کې د ارهټ په وسیله له ویلې اوبه پورته کیږي او نږدې سل جریبه ځمکه پرې خړوبېږي. دا په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا له لوري د عملي شوو پروژو یوه بیلګه ده. دا سیمه چې نږدې لس کلونه وړاندې یوه سپیره دخته بلل کېده اوس په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د ناکامورا له لوري دلته د کانال ویستل او پرې د ارهټ لګول هغه چاره وه چې چا یې فکر هم نشو کولی. خو د دوی په وینا چې اوس دا خوب رښتیا شوی او سپیره دخته په شین فصل بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکو عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
دا زمکه مخ وچه وګندل لري په زریټو رو په یو شی ګل شي خلکو وکوله جاپانانو جوړ کړ ډیر خپ پالتي کو خې نتیجې ورکړه او سم دې نه وګی دا یې سلو شل جری به وروپی نه دا به مصرف دې په بو ان بو انرژي تاوی سو زیات خوشاله ده چې تقریبا نه بچو زریټو تیل او ورځ مصرف نه بچو پشپاور نو شی وګد تاوی راډ دې وګی تاوی بس
هغه وایي له کومې ورځې چې ناکامورا او ملګرو یې د کونړ له سیند څخه کانال جلا کړ او د دوی په کلي کې پرې د اوسپنې بې مصرف ارهټ جوړ کړ اوس په هر کخ کې زیاته غله دانه تازه ترکاری او میوه کیږي چې ورسره ژوند بدل شوی دی.
دا ډیر کوي نو جوارم کوي غنم کوي نو څه زیات کوي دی ورسته دی وطن ته خدمت کوي آباد شي شین شي دا غټ خدمت دی بچي وشي کنده ډاګ مخې سم دوی نه وبل اړه نه سم دوی ډی یو ګټم پکې نو
ارهټ له وسپنې جوړ دی. سرخونه لري چې د سرخونو دواړو غاړو ته یې د وسپنې په لزګونو لوټې نخلبل شوی. سرخ د اوبو په زور تاویږي لوټې له اوبو ډکیږي او لویلې شپږ متره لوړ لختی ته پریوزي. بل دې تور تر هټ بیا د خیبه په ولسوالۍ کې په همدی ویلي جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د نورګر ولسوال محمد حنیف خیرخوا وای چې د ناکامورا لوري د کونړ له سیند په دې پورته شوی کانال سلګونه هکتار ازمکه خړوبېږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا د ناکامورا کړي کارونه د سیمې د زرغونتیا او د اقتصاد پیاوړتیا د پاره ګټور ګڼي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله عادل
خونه یاد غارد چې کوم دی د دې یو خواله ده چې د ټکنالوژي ډیره ساده ده. هر څوک شي کوله او بل د محلي موادو نه جوړیږي. یعنی د کونړ ټول ولو کې د دې امکان شته خصوصا هغه زمکه چې د ویالونه 2 متر په ارتفاع باندې جګی پرتی دی او مستقیما د ویالونه نه خړوبېږي. دا ټکنالوژي او ډیره موثره ده. زمنګ غوښتنه د ولس نه ده چې د خپل جوړ کې ډیر کم مصرف راځي او خپل زمکه وچ فری نه.
خلک وای که افغان حکومت په تیرو نږدې شلو کالو کې هم د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورات په څیر د هیواد په څو ولایتونو کې کانالونه بيستلې وای نو په برکت به په زرګونه هکتار دختي خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې نن به مو نور ته د خوراکي موادو د مرستو لپاره د سوال لاسونه نه غزول. تیتسو ناکامورا پوره دیرش کال افغانانو ته د روغتیا او بورسولو او زراعت په برخه کې کار وکړ. نو موري د تیر مریض کال په قوس میش کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو اول سخت ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ناکامورا ته افغان ولسمشر افغاني تابعیت هم ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا عدلی وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخوانی سلاکار جان بولتن د کتاب د خبرېدو مخنیوي وکړي. د بولتن د کتاب ځینې برخې په رسنیو کې هم خبرې سوي دي. د امریکا عدلی وزارت ویلي د دې کتاب د خبرېدو د مخنیوي هڅه کړې. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلازې په راپور کې.
دا په دوه ورځو کې د جمهور رئیس ترامپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د بولتن د کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. عدلی وزارت ویلي چې په کتاب کې داسې معلومات شته چې باید پټ پاتې سي او خپرېدل یې د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی سي. د امریکا د عدلی وزارت په عرض کې ادعا شوې چې جان بولتن موافقه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور شي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر او د ځان د ګټې لپاره د کتاب له کتنې پرته د چاپ پرېکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت پټ معلومات خپاره کړي. د امریکا د عدلی وزارت په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته عرض کړی او غوښتنه یې کړې چې د جون په 19مه په دې اړه غونډه وکړي. د جان بولتن کتاب د جون په 23مه یعنی د راتلونکي سه شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولتن تقریبا 18 میاشتې د ډونالد ترامپ په اداره کې د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار کړی دی. د بولتن د کتاب ځینې جنجال پارونکي برخې پرون په واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼو کې خپرې شوې. د امریکا په سیاسي کړیو کې وارد مخاله غوغا جوړه کړه. یوه جنجالي خبره چې د جان بولتن په کتاب کې شوې ده چې ډونالد ترامپ د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د کامیابیدو لپاره کومک ورسره وکړي او په خبرو کې د هغو کمپونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره جوړ کړي دي. بولتن لیکلی چې ډونالد ترامپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې د جاپان په اوساکا ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې کړي دي. بولتن ویلی چې ترامپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلی چې پر کمپاین به یې اغیز ولري او له هغې غوښتنه کړي چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې د بری ډاډ ورکړي. د بولتن په لیکنه ترامپ ویلی چې امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د روانو ټاکنو پر پایله اغیز لري. په امریکا کې د جمهوری ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې دی او د ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست بولي دورې ته ځان کاندید کړی دی. په متبر امریکایي ورځپاڼو کې د دې بیانونو تخپرېدو وروسته د ډونالد ترامپ لخوا وویل شول چې جان بولتن دروغجن دی. جمهور رئیس ترامپ دا خبره له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړه. جمهور رئیس ترامپ وروسته له فاکس نیوز سره په بله مرکه کې وویل چې بولتن به په خپل کتاب کې سري معلومات خپروي او په دې ډول یې قانون مات کړی دی. د چین له ولسمشر سره د ډونالد ترامپ په کتنه کې چې جان بولتن یې په کتاب کې یادونه کړې، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرت لایتزر هم حاضر و. خو لایتزر ویلی چې هیڅ داسې خبره یې نه درویدلې. رابرت لایتزر ویلی چې ترامپ په هغه غونډه کې هیڅ کله د چین ولسمشر ته زارۍ نه دي کړې چې له امریکا ډېر کرنیز محصولات واخلي او مرسته دې ورسره وکړي چې بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. د چارواکي د سنا غونډې ته ویلي چې بلاکس چینایي چارواکو مقرره نشمنه کوله چې د هغې تجارتي موافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې واشنگتن او پیکینګ لاسلیک کړې وه زیات امریکایي محصولات اخلي.
ستاسو له پیغامونو
محمد انی پیل خان د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مې اړیکنی ولې د اسما هیله د حکومت او طالبان څخه دا ده چې زموږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزانی ولسوالۍ لارې بندې دي، شان ګران سوي دي، حکومت هم لارې بندې کړې دي، طالبان هم لارې بندې کړې دي. زما له دولت څخه دا هیله ده چې موږ ته لارې خلاصې کړي او له طالبان څخه هم دا هیله ده چې موږ ته لارې خلاصې کړي. دلته مریضان پراته دي، د شپو شپو مریضان دي او د دې داسې مسکینان خلک ستاسې په کور کې یوه دوړه وړه نه لري. نو زموږ د طالبانو او حکومت څخه دا هیله مرتلار اخلاص کې او مش خپل مریضان تر وختونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چې دی غراو ما تاسو داخله د سي ما پیغام تر مسلمانو پورې ورسو. والسلام
نرويته اخلاقي به هلمه ولایت تر بالکل کوم هغه وکنه د سولې خبرې چې تر دې را بریده د شروع شوی دی نو موږ ډیر خوشبینه یو لمن یم چې هغه 2000 بنجان هم خوش شي ځکه چې محمد اشرف غنی د فرمان ورته چې هغه هم په دې لبل هغه بنجان ما خوش کیږي نو ته ډیر هدا د هلمند هر وګړي څول غواړي کشپیزر هم څول غواړي کزوار ته بقای څول غواړي کماشوم هم څول غواړي نو هلمن یم چې ټول افغانان مستل سره یو موټی شو او دا چې د نور خبر ته ترجیح ورنکو خپل افغانان سره یو موټی شو او سولې اتفاق او یوالي په خپل ځانو کې راولو ټول افغانان خوشبینه دي چې سولې الله جل جلاله زموږ په هیواد کې قائمه وګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې وي. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د تخار سیمایز چارواکی وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یو جمعات کې د یو ماین په چاودنه کې د مدرسې اووه تنه طالبان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکی وایي غلام خان بندر د را روانې دوشنبې په ورځ د دوړخیز سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. د خوست د والی ویان د ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر په دې اړه د خوست والی ته لارښوونه کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشپه د کندهار په مینشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړې. د وزارت ویلي چې د طالبانو حمله له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې دیارلس طالبان وژل شوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کردانو د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی 1500 مرکزونه په نښه کړي. او د برتانیا مشهوره سندرغاړه ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې په جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه.
مننه کوم احمد تکا. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. ورسو د خبرونو پات راپورونو ته د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله 240 کسه په همدې هیواد کې مړه شوي دي. د دغه وزارت چارواکو نن پنجشنبه په افغانستان کې د کورونا وایروس د تازه ثبت شوي پیښو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د 1459 مثبتو پیښو سره اوس په دې هیواد کې د کورونا وایروس ټول مثبتې شمېرې تر 25,000 اوښتې دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله په تیرو 24 ساعتونو کې د 240 کسانو مړینه په دې هیواد کې بې ساري ده. دا لومړی وار دی چې په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په دې شمېر کې کسان د کورونا وایروس له امله مري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د وزارت مرستیال بیان نورالله تاریکي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دغه شان په تیرو 24 ساعتونو کې له یادې ناروغۍ 1502 کسان جوړ شوي خو 1450 نور پرې اخته شوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پېښې جوړ شوي دي چې د غلو جملې څخه 1450 مثبت تایید شوي او د 1502 په شاوخوا کې روغ شوي دي. د 24 تنو اقتدار سره وفات شوي دي. دا هم باید یادونه وکړم چې په افغانستان کې د ټولو کرونا وایرس مثبتو پیښو تعداد 25,502 تنو ته رسېدلی.
د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې تر دې دمه د کرونا وایروس له امله له 1500 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 8000 کسان ترې رغېدلي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کرونا وایروس د مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې له دغو مرستو به 10.9 میلیونه د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې او 1.9 میلیونه نور به د عامې روغتیا وزارت د صحتمندۍ په برخه کې ولګول سي. په همدې حال کې د کابل ولایت چارواکو د دې ښار په ځینو سیمو کې د میکروب ضد درمل شیندلي دي. د کابل د والي ویان ناصر مهر ازادي راډیو ته وویل
مجادله با ویروس کرونا با همکاری ریاست اطفایی ولایت کابل و کمیته های صحی ریاست صحت‌عامه ولایت کابل پروسه ضدعفونی و دواپاشی را در سطح شهر آغاز کردند که امروز نواحی اول، دوم، چهارم و دهم را تحت پوشش خود قرار خواهند گرفت.
خغل مهر جاتبی چه تو کابل خال لگانه گونه دکی و شمیر نوری سیمی با هم دا میکروب زد درملو بنده دو پاشی سی.
دوستانو د خبرونې په وروستیو برخو کې د دوو نیزو راپورونو ژمنه مو درسره کړې وه. په دې کې اول به د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام واورئ، ورپسې د کور کلي ډرامه مه هیروئ. خو تر دې دمخه د هلمند یو راپور هم لرو. د هلمند 2 میلیونه نفوس دی، خو 4 لکه نجونې پکښې له ښوونځیو محرومې دي. علت یې څه دی؟ په دې اړه تفصیلي راپور د محمد الیاس دایب راپور کې اورو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلی کې د نجونو د یوه ښوونځي د دوه پوړیزه ودانۍ کار پیل سو. که څه هم زده کوونکي د مودو راهیسې د کرونا وایروس د راخپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي له وړاندې د ترتیب سوو موادو په مرسته دغه ښوونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړېږي. سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به یې په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې یې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادی رادیو تول دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپل لونی د شجنه شوونکو او دنجونو د پاره د جلا ودانی د نه موجودیت په خاطر شونځي ته نه هستوي.
شاگردانو په حساب کې انجن مې یو ځای په شخصي سره کې دغه کولې الوکان مو دوه وخته اوسه وخته نو ډیر سخت مشکلات وو. دغه نوې تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو د فار په اصلاح ځای دغه کې او ډیر گنجائش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وساکیر ځکه چې انجر ساحه د ډیر ځایو سره خلک ورته راځي. د ډیر ځایو سره شاگردان مرکزی لې ساده پر نفوس ساحه ده.
د ډیر ګټه کې وو ساده موږ د چانډ بازي خلک دي خاص د اول ځای مو دغه خاطر باندې پر ژاکی پروتیم چې هلته د نامو درس باید دلته ځای نه و مخکې. اوس چې دا ایسه جوړه چې دا خو ډېر غټ هم کار زموږ د ولس سره نارینه بدلته ځانه په ځای کې دا بالکل د چانجر سره خلا چانجر د عمر کې مرسا د نکیل آباد رون کلی دا سیو شرکی او غربي دا ټول خلک د استفاده کوي.
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا 4 لکه نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو تول د ناامنۍ ترڅنګ یو شمېر کسان د کلتوري مذهبي او کورنستونز په خاطر خپل لون ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلاً په هلمند کې تقریبا د 6 لکه شاوخوا ماشومان چې د تعلیم څخه برخه لرو چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر 4 لکه شاوخوا چې دغه انجینري ځکه زموږ د الکوانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې کوي دغه احصایه زیاته ده. د انجینرو د مو بدبختانه باید وایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه موږ غوښتنه ده د چایلم فرنارینه او شزینه باندې فرض دی لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي ځکه دا د ټولنې اړتیا هم ده. د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده. دا سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړې وسی.
ښاغلی سفاری وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معارف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي سږ کال د هلمند نجونو ته 140 نوې ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دې ولایت کې د 15000 په شاوخوا کې نجونې ښوونځیو ته ځي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې زیات شمیر یې د کورنۍ لخوا 12 یا تر هغه لوړ زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د کلتوري او کورنۍ ستونزو ترڅنګ بله مسله د الوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو حساسیت دی. لیکوال او ژورنالیست زین لاستنګزی چې کلونه په دې برخه کې کار کوي وایي د پوهنې وزارت ته پکار ده چې د سیمو ټولنیزو اساساتونو ته په کتلو نجونو ته جلا ښوونځي او شجنه شوونکی په دندو وګماري چې خلګي د هلوکانو سره یو ځای د نجونو زده کړې نه خوشبي.
د خلکو ازهان نه دی جوړ، ازار وازیات سته او ځینې کسان نه غواړي چې خپل لورګانی د سیمه مکتبونو ته واسي چې هغه الته ګډ زده کړې لري یا شونځي ونه لري. کوم چې حکومت د دې لپاره تدابیر ونیسي جلا ودانی ورته جوړ کړي شجنه مالیمان ورته په دندو وګماري او داسې یو چاپریال ورته جوړ کړي چې ټول خلک باورې شي چې په د شجنه یو ځل ته زده کړی کوي. دغه د فار ازار وازیات نسته، مشکل نسته، بیا به ستونزې نه وي تر ډیره پوری. که څه هم موږ د شجنه معلومات په برخه کې ډیر ستونزې لرو، حکومت د ودانوي د فار کار کړی دی، خو دغه شجنه معلومات د فار هم باید مشکلات حل شي ځکه ډیر خلک خپل شجنه وسم نه پریږدي چې هغه معلومات وي چې لار سي کار وکړي زده کړی وکړي. نو د فار لا هم جدي کار ته اړتیا سته.
د معلوماتو لمخې اوس مهال په لشکرګا او ګریش کې ډیره په نادالی کې کمی خو په نورو ډیر لسولو سوالوي کې انجن شونځي ته نځي کځي هم تر اول او دوهم ټولګي پورې محدود دي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو مشمن په موبایل کې لګیم سره څومره لقفي
تمام راز په ټوله د کپټای د کوم مثلا او تاخ د هر شاید بس په موبایل کې لختی دي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې نه پوهیږي، د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د هغې لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده که بله خواته د هغې توجه د هغه کې مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکوو.
نن په همدې اکل خبرې کوو له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اردوونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. د شکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یو برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت ان په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېره علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
ما نوم نقیب الله ده، د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه راواخلي بس شپه ورځ بس که ورته هم وي، یعنی زړه نه ته صبرېږي. تلویزیون ته کینی نه، مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي، په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسېږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهي زړه به دې خرابېږي. پنځمې زامن دي، پنځمې ماسیان دي، لاس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمامه ورځ په لاسو کې سبقته نظر نه ده، سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې ده. که مکتب ته ولېږي ورته وایي چې خط نه ویشته، که خط قصه کې نه دي، تمامه ورځ په دا کټه پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده، هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتي دي. نو په دغه سیستم لپاره درسونه هم وتلي دي او دو ذهني مسالې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک وظیفې نه راشي، هلکانو ته اخلي او ګیم پیکوي، چکا پیکوي، چای ورته وایي چای پیکوي، ویده یې زوی له جبه راوباسي. دغه دغه موبایلونه نه دي، دغه غټ تاج موبایلونه، دغه یې ډېر خوښېږي. هغه ته اخلي سندلې په سر باندې کېږدم، بیا مې دا مسای راخلي، بیا په دې کې ګیم راړی، نه پې پوهېږم چې چای پکې راړی که نه. دې کې ساتیري دی که نه خوښېږي. ماشوم خو د ورانی شي پسې کوشش کوي که نه، داسې لاسته نیسي، داسې نږدې نیسي که نه.
نوم محمد میرویس ده، کارګر یم. ما ته وایي چې پلار مونږ ته دا غټ ټیلیفون واخله. زه ورته یم چې غټ ټیلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وایي مونږ به کې ګیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته یم چې او زویه، وا اولاده، وا بچو، د ما 5000 روپۍ معاش ده، هغه ټیلیفونونه 10000 او 15000 ورکوي، زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم؟ صحیح کار نه ده. تاسو درسونه ووایئ، تاسو مکتبونه ووایئ، تاسو سبقونه ووایئ چې تاسو نه یو چی شی جوړ شي، بیا به د تاسو ماشونه شي، تاسو به ځان ته غټ ټیلیفونونه هم واخلئ، هر څه به واخلئ. بیا د ما سره یو نوکیا ټیلیفون ده، دا رانه واخلي. په هماغې کې دوی مصروفه ګیم کوي، یو شی کوي، بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې. نو 400 زه دوی پوهیم نه پوهیږي. نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم، یو هغه پې باندې کوم، بیا هم پسته د زړه جګرخونه مې ما چې یاره دا خو ماشومان دي، دا خو نه پوهیږي، دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
قدرمن دوستانو، که څه هم ساینس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یوه خوله نه دي، خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګۍ ځوانانو او ماشومانو د یادښت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې اکله مو د طبي پوهنتون له استاد او د نور په روغتون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پیل کې موږ نه پوښتلي چې په موبایل کې ډیر ګیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامدار دا سترګې ډیر ورسته ورسته یا په لږ وخت باندې نه ایره پي کله چې زیات وخت دیږي او سترګې ایره پي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي یعنی اصل خبر پدې باندې چې د سترګو اوخه پر اپېدو باندې متشکل کیږي د سترګې ساته ده کله چې دا مشکلات ورته پیدا شول ورو ورو خشکی د سترګې پیدا کیږي سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شو د سترګې سره مجبور ته چې په لاس باندې داسې مالش درکی کله چې مالش د غشار زیات شول سوروال سترګې ته پیدا کیږي هر څومره چې مال زیاته درکی سترګو ته هغه باندې تم تکلیف درکی او د سترګو دغه توروال چې موږ ورته قرنې ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یو مرض د کراتوکونس پنوم یعنی سترګې مخروط غونډه خدام ته راځي مخې ته راځي دا ورو ورو کولای شي چې سترګې د تاوان کې یعنی سترګې نظر لښنده کمیږي دې په خاطر سترګې لښنده تکلیفونه ورته پیدا کیږي
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ورته رسي
د سترګو ډاکټر یو ماګنه زه کله چې کور کې ما دوی استعمال نه کوي زه کور کې نه ما استعمال کی خو یو عادت ده کنم اوس عادت چي ده غوي ده په ماشوم په دسترس کې دغه شان نه زیاده مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ده زکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په ګیم باندې تیر کړي
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي نو هغه خپله ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي بله شواده چې ابي شو امنګ ورته وایو هغه بیا سترګې ته خستګي پیدا کوي موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وایي سترګې مې تکلیف پیدا کوي د اصلي خبره په دغه باندې هغه ابي شواده سترګې سره کوشش کوي چې ښه په زیر باندې وګوري په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي بیا هغه اوخه د سترګې نه منتشر کیږي ورو ورو سترګې ته وچوالی پیدا کیږي سوزش د غشان پیدا کیږي او سره مجبور کیږي چې خپل درسونه ونولي
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخ کې ویل زیات علاقه لري اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل سي چې دوی هغه وم نزوريږي او توان هم ورته ورسیږي
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومان ته او که زیاته علاقه لري نیم ساعت سهر نیم ساعت ورسته د غرمینه دا بیخی ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شانه چه چه کهی نیم ساعته
هغه ماشومان چې موبایل ورته د سترګو مشکل پیدا کړی درملنه څنګه ده سخت ده کاسان
خوک که زیاده تکلیف غیب خاصی مونگا بیاورتا دسترگو اوخ کی درکو چه ورس که سر روزه رو به ایوا چه چه سترگی کلکشن ده تازه و نرم راحتی چکاکو مصنوع یش کرده وی آقای مونگا درکو که زیاده تکلیف درکوی بیا مونگا آقا عینک درکو چه بلوکت پنو میادی که زین کسان رو دوائی چه فوتو کرومیک عینک آقا مونگا رو تصویه کهو انشالله بیا پا آقا بانده کوله چه چه خپل کارونه با موبایل یا کمپیوتر با دقشان بانده جاری وسایل ده
پا کم شمیر ماشمان دلتا را وستل کیگی چه آقا هم دقا موبایل کمپیوتر و دقا شاین ورده دستر گم مشکل پیدا کرده
والوز فیصدی خو زیاده ده ده پنزوز نه فیصدی زیاده ده آقا کورانه چه دقوی اقتصاد خیدی خپل اقواری چه دقوی ماشمان پا دقا الکترونیکی وسایل بانده خب پویی خو فیصدی ده پنزوز نه زیاده
چې دا سترګې مشکل پیدا
کړي چې سترګې مشکلات پیدا کړي د پنځوس نه زیاده کړي کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې نه پي سترګې ته مالش کوي او کله چې درس باندې وایي ماده خستګي پیدا کیږي اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شاعر باندې کله چې موږ پوښتنه کوي دا زیات موبایل کاروي د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومان ته بیخي کفایت کوي چې بیخي زور درکوي یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شان د دوی کورنۍ متوجه وسی چې یو څو دقیقې هغې ته سره ده کې بل خواته د هغې توجه دغه کړي تر څو چې سترګې ښه حالت نورمال ته ورسیږي بیا څو دقیقې وروسته بیا خپله بیرته کولی شي چې استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساعتو نه زیات بیا مونږ اجازه نه درکوو
بلې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ژوندی
اوسئ تاسو نه مننه
قدر منه دوستانو دا و د ماشوم د خونو خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مال او ملګری
سبای چې راغلی ما هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه ته مو په سلامونه هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینی کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي، نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایلې لري، او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجود دي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږمه جبار خیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی اورو.
ځینې انسانان غواړي له ډېرو هغو کیسو ځان خبر کړي چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوه شي په دوی پسې څه ویل کېږي. د همدې غوږ نیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپله رویه تنظیموي. کله خو داسې هم کېږي چې دوی اورېدل شوې خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم ترې خبروي. دغسې خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري، او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي، او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی جان محمد داسې وایي:
والا ما ته خدا تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم، نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي، ښه مې وایي که بد وایي، که ښه ووایي خوشحالیږم، او که خدای نخواسته بده دغه وکړي نو بیا به ورګرځم، یا به ورسره جنجال کوم، یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه. لکه څنګه غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده، خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي، مجبور چې ورته ودرېږو. خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی، بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی، یعنې دا خو موږ ته ټول پوهیږو چې دا ګناه ده، باید چې غیبت د چا ونه کړو، د چا په باره کې خبر ونه کړو. شیطان ناسره ده، خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي، څه رقم دی، زړه مې طاقت نه کوي، بیا مجبوره سم بس ودرېږم چې دا څه وایي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه مېرمنه وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی و، او خبرې به یې اورېدلې، او بیا به یې کور په کور ګرځولې. نوموړی وایي:
زمونږ یو همسایه و، هغه به چې کله د خلک به د زمین کې کوټو کې ناست و که نه، نو دا به ګوشه راغلله د دروازې خوله کې به یې ورته غوږ ونیوه چې دا خبرې د چا په باره کې دي. نو مثال دا خبره به زستا په ارتباط وه، نو دا به دستي تا ته به یې راوړله، نو دی غاټ غالمغال و جنجال به جوړ سه. همدغه بدبخته دا وظیفه وه، همداسې خلک یې هم په جنګ اچول، او دا یو عادت و. په همدې موضوع کې زه یو بله خبره ته کوم، چا دا د راکړې ورکړې خبره وه، دا لور مې ولا پلنکي ته ورکوم، دا پلنکي ته پلنکي ته ورکوم، ولا دا خواصګر له دې ته نه ورکوم. هغه دې ورته ویلو چې ولې نه ورکوې، دا کور کې مشوره کوله، ولا دا هلک داسې بې سواد هم ده او خم نه ده، او بازار کې بې ځای ځای ګرځي، پلار مور ته خوشحاله نه دي، دې خو غوږ نیولی و که نه. دا دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسېله. چې ورسېله هغوی ویل او زما خو زوی داسې بختور سړی ده، او داسې سړی ده، او تاسې ولې داسې خبره کړې ده، دا خو سبا نور خلک هم تېره منی کېږي، بل نه منی کېږي. نو په دې کې بس غټ جنجال جوړ شو.
حمید الله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولي چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي، له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي، او همداسې دوام کوي.
دا ما په نظر په کس کې خپله کومه نیمګړتیا وي، هغه په دې خلک غوږ نیسي، د مجلس ما باره کې نه، ما باره کې خلک څه وایي، د ما څوک څه غوږ نیسي، هغه ته هغه کسان مې بد ایسېږي که نه، نو خپله چا چې لوړ کسان بد ایسېږي خپله خو به هغه کار نه کوي. یا به یو به دغه یو به د شیطانت موضوع په کېږي که نه، ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږېږي، بېرته هغه کس څه ورسېږي که نه، جنجاله د دوه کسانو منځ کې جنجاله چیز نه. ځینې کسان داسې هم دي که نه، داسې ناپوه هم دي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
د کابل ولایت اوسیدونکی وحید الله وایي په ټولنه کې داسې کسان ډیر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري، چې د وخت په تیریدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی. مثال، خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري.
بله دی جامعه کی پیدا کیږي داس کسان ډیر پیدا کیږي چې غوږ نیسي حتی داس کسان پیدا کیږي چې یو اتاق کې مجلس دی پټه کمره یې خوي او یو غږ ریکارډ کړی وي دا امکانات زیاتی پیدا کیږي داس کسان دا صحیح عمل نه دی ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجاد وي د خلکو رازونه افشا کوي ټولنې ته خو دا مشکلات ایجاد وي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي جنګ را پیدا کوي د دې باعث کیږي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي په ټولنه کې په خستر ګورته نه قتل کیږي
دا کارونه د شیطانۍ راځي وای ولا یو بل هغه کې بیا ځي بل ته وای دریم ته وای هغه ته خل شیطان وای دا سنسد ورته کومه چې دا کار و نه کوي بیا شیطانۍ راځي دوه په جنگ اچول کیږي هغه کار نه ده نو لدی نه دا غیبت کوم راځي دا کار نه ده بای سي سو کې ونه هغه خلک چې هغه غنیولای او دوه په جنگ اچ دي کې د جنگ راځي کنه ته هغه نه خبره بل ته وړي لغه وګه ستیرس ولا نو دیوالم ګوش دا هغه ګوش ته سي دیوالونه خو ولادي او دا منافقت د دغه کار نه بای سونس
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مکوي یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو په سي ډیر مګرځي دینی عالم مولوی نور الحق په دې اړه داسې غږیدلای دی
دا د اسلام نظر څخه ډیر بد کار دی دا ډیر تجسس دی د تنشته مؤاخذه ده بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شیې او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي دا کار صحیح کار دی نبی علیه السلام وایو که چا تا ته غوږ نیولې یا په سترګو باندې نیولې وه ته ګرته سترګې وړندې کړه پوه شوې چې تا غوږ نیولې غوږ ورکون که او که په سترګو درته کتل د یو چا وه کور ته درته وامه او نو بیا سترګې وړندې کړه بعد یو ناروا عمل دی دا روا عمل دی د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ درمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګه همکارانو پکې برخه اخیستی ده
موری څنګه په خیر راغله پلان می څنګه کور کې خیرتی او
شکر دی زو استاد سال دی شه جوړه ما شو باندې شو چې سره
شکر خیر او سی ټول خدي تا تعال واده ته لاړه وی
او لاړه له واده ته حالت یې لا وخت زو ته ولې نه وی راغله
زه خو رسمي ورځ کې واده نیولا او کله کې د زو وظیفه کې او ما شمان مو مکتب ته تلل
او د خدای رښتیا هم غوري چې ګلا وکړله ول دا ولې نه درغه ما مرته اله مال په رسمي ورځ د واده نیولې دي هغه به چاره وظیفه لري چې و خلاص درته
او کنه خاتنګ واده خیر تیر سو
شو نو شو واده استاد ځای خالیو
چې شي کوي دلته چې ولاړی چوپ 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 چوپ
دغه خبرې کوي نو چې زمونږ په کور کې څه نه وي څه به ورته ووایي؟
دا نه پیژنې زه یې ښه پیژنم.
که پیژنم یې که نه پیژنم یې ته م علاقه چندان ښځه یې که تا کې نو ګناه نه وه ولې به د هغوی خبرو ته درېدي؟ دی خوا راشه بده خبره ده وایم دی خوا راشه کنې وهم دی که د تا مور راشي او کوټه کې ورسره ناسته وي څوک ستا خبرو ته غوږ ونیسي خبر در باندې ولګېږي؟
زه یې په غصات وهم.
خو بس غصه اوس به هغوی ته هم راکړم چې تا ووهي خیر
وروره وبخه رښتیا هم واقعا چې ښه کار مې ونه کړ.
دغسې خورې دا بده خبره ده د دې په یواز چې د هغوی ته غوږ ونیسي لاړه شه کښېنه ورسره خبرې ورسره وکړه چې هغه ښځه هم پوه شي چې د دوی په منځ کې هېڅ نشته ستاسې په منځ کې هېڅ نشته ته ورته غوږ نیسي چې ورې دا څه وایي.
بله خبره ده خوري
دا غوګ نیونه د سړی په زړه کې کرکه پیدا کوي فرت پیدا کوي همدغه وړي وړي خبرې دي چې غاټه خبرې جوړ شي
سید اورورا دا ته ورته ولر شه کوټه ته زما لیک چای ورته راوړم
آفرین خیر وسی
د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تربیه خېچاري